برخته رسیدو د خبرونه په دوام کې د دې سات لاند خبرونه واوري. د افغان شزو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له لوري د جنو پر تیبیز د کړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په چیرو درو کلونو کې د افغانانو غښتنو او د نړیوالو فشار ته غوښ نه دی ولې او د جنسیتي تبیز پالیسي ته په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همدارز ویلي چې طالبانو جنیا او شزي لستکو کار او پټولنه کې له حضور منکړي او حتی دا اجازه ورڅخه اخیستي چې بل ورځ د خلکو په وړاندې خبري وکړي. د جرمني په خوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د امریکا د متحده ایالاتونو په مشه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد ګډون یو سم تصمیم وباله. مېرمن مرکل پرون پنځشنبه د جرمني د پارلمان د وی کمیټې غونډې ته دا خبره وکړه. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په ورستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغانان نیول شوي دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو لخوا د کډوالو لپاره ګمارل شوی اتشه وایي چې په دغه ښار کې 800 افغانان نیول شوي دي. په سوریه کې د چین سفارت پرون پنځشنبه ل خپل وګړو غوښتل چې ژر تر ژره له سوریه ووځي. دا خبر چې اداسې خبر کول کیږي چې د یو افراطي ډلې په مشه وسلوالو د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو خلاف خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. او د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د اسرائیل دولت د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ. دغه سازمان چې مرکزی دفتر په لندن کې دی ویلي چې لڅو میاشتو یې د اسرائیلي چارواکو د څرګندونو او د پیښو له تحلیل وروسته دا نتیجه اخیستې ده. د استرالیا حکومت خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته سفر ونه کوي. حکومت په یو خبر پاڼه کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې طالبان پر هغو بهرانیانو چې افغانستان ته سفر کوي شک کوي او همشای په دې هیواد کې د سفر په محل د تروریستي بریټ یا تشتبونې ښکار شي. تفصیل په دې راپور کې
د استرالیا حکومت د افغانستان امنیتی وضعیت ډیر خطرناک بلل او لخپل وګړو غوښتنه کړې ده چې د هیواد ته په ځانګړي توګه کابل ته سفر ونه کړي. د هیواد په وی تازه خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې هیڅ ځای د برید له خطره خوندې نه دی او د دې هیواد وګړي باید افغانستان ته له سفر څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت زیاته کړي چې بهرني وګړي په ځانګړي توګه د غیر دولتي موسسو کارکونکو هم د جدي خطر او خپل سر نیونو سره مخ دي او د سختو قونسلي محدودیتونو لامل د استرالیا حکومت د مرستې توان نه لري. د خبرداري په داسې حال کې دی چې افغانان له طالبانو غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. د جوزجان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم پر راپور کیا چی طالبان د امنیت په ټینګښت کې په بیغوري تورنوي.
کشتار مخفیانه یا قویمامو مرموز که واقعا قسمت افراد
پوزی و ملکی وگری ده هری دستی سیل مخی چوی پا پتا و مرموز تول وشل کیگی ده که کچه پا جوزران ولایت که ده تیر پا پر تلا زیاده شوی ده زمک زوانان پا بیلا بیلو پا المولو کرونو بس یا وجنیه بیای و روز ده کورانیو تاویی چه گواک دخمنه لرلی.
د استرالیا حکومت د بیان په ویبرخه کې راغلی چې ترهګرو په افغانستان کې د بهرانيانو د غیر دولتي سازمانونو کارکونکو روغتيي کډرونو او د بشري مرستو د کارکونکو په نخښه کولو ته دوام ورکړي او ممکن بازارونه کافي رستورانتونه او هوټلونه هدف وګرځوي. د پوزي چارو پوهان د استرالیا د حکومت دغه بیان په اړه ویشلې نظرونه لري. پوزی کارپو اسد الله ندیم آزادی رادیو ته ویل
بعضی کشورهای غربی از جمله استرالیا
ځینې هیوادونه له ډلې استرالیا خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. تر ډیره لامل سیاسي او فرهنګي دی دا چې طالبان د استرالیا د حکومت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو ممکن د هغوی د راتګ له کبله طالبانو ته شاید په لاس ورشي او پیاوړي شي.
خو احمد خان اندړ وایي
کچېرې حکومت د دغه پیښو مخونه نیسی دا به په دې معنی چې په دې کې د زینو کړو لاسونه دي چې غواړي د افغانستان د خلکو منځ کې دښمنۍ زیاتې کړي او دغه وسنی وضعیت لا هم ګډوډ کی دا به د حکومت او د خلکو فاصله لا هم ډیره کی.
د استرالیا حکومت په داسې حال کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپل وګړو ته خبرداري ورکوي چې تیر کال د نفوسو د بیا کتنې ادارې ویلي چې افغانستان د جرم او جنایت له اړخه د هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري. یادې ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې هدفي وشنې، فساد، د مخدره توکو قاچاق او د پیسو مینځل په جدي توګه دوام لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو طالب چارواکو تل په دې اړه خبرې شوې راپورونه رد کړي او په افغانستان کې د بشپړ امنیت ادعاوې کړي دي او ویلي دي چې د تیر په پرتلا د جرمونو په کچه کې کموالی رامنځته شوی.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو کله چې د یو کاس حق په کورنۍ ټولنه او بیا د هیواد په ساته د حاکم نظام لخوا تر پښو لاندې کیږي، دا څومره زیان راولی سي په خپل شخص ته، کورنۍ ته او ټولنې ته. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی افغان لیکوال او ټولنیز فعال احمد الله احمدي. احمدي صاحب، روزو دي ته چې د وګړو په حق باندې سترګې پټول او لغنه دغه اساسي او بشري حقونه اخیستل ولې رامنځته کیږي او د کومې بدې پایلې لري؟
پدې باندې اول راته وغږیږي.
سید ډیر زیات مننه. سلامت اوسئ. لومړی سر کې خو تاسو ته او تاسو همکارانو ته تاسو د پروګرام له لارې سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. ډیر ښه موضوع ده او د ټولنیز موضوع ده په افغانستان کې. خو ځانګړي ډول باندې دا موضوعات ډیر زیات پیښیږي. د چاپ شخصي ژوند کې هیڅوک د بې ځایه مداخله حق نه لري او زموږ دندم نه ده چې چاپ ژوند باندې، چاپ شخصي حریم ته ورسو په هغه باندې خبرې وکړو. نو متاسفانه په افغانستان کې وایو دا په ډیرې سیمو کې دود ګل زیاتره دی او فرهنګ ریواج سوی دی چې د نور چا په اړه باندې خبرې وکړو او حتی په ځینو مسایلو کې خو خلک چې لوستي دي او ټولنیز رسنۍ کاری شخصي ژوند ته د خلکو داخليږي په هغه باندې خبرې کوي. په ټوله کې دا ډیره وغټه موضوع ده. تر ډیره به دا زموږ په ټولنه کې دوام وکړي تر څو زموږ خلک په شوري ډول باندې په دې باندې پوسیبي نه شي زده کړې نه وي زده کړونه کې دا به تر ډیره دوام کوي. تر ډیره پورې په افغانستان کې دغه مسایل شته او منفي تاثیرات هم لري. تر ټولو خبره دا ده چې په دغه موضوع باندې له هرې لارې د سویچ په عمومي ډول باندې پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه آگاهي ورکړل شي چې نورو شخصي ژوند باندې خبرې ونه شي، شخصي حریم ته داخل نه شي.
بله،
غږیږي په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې وغږیږي او مثبت ډول باندې تمامېږي، نه یو چا شخصي ژوند باندې څه وکړي.
بله، د هلارو ته وروسته راځو. اوس په تاسو خپل تجربه راته وایي، خو او شاد دوستان ویني ګوري دا علت څه کې دلې سي چې یو نفر خپل ژوند پریږدي، خپل چارې، خپل کار دای په ځای پریږي او د نورو کارونو کې مداخله، نورو ته لارښوونه، د نورو په شخصي مسایلو کې خبرې کول، تر کومه ځای چې تاسو د موضوع ته متوجه شوي یاستئ، علت څه کې دلی سي؟
ولای علتونه کوم مختلف علتونه لري بوتولانه کې یو لو علت دا ده چې په خپل د کورنوي لوقا په خپل ماشومان باندې څارنه نسته، هغه د دوی نظارت په سم ډول باندې نه کیږي. د هر څه لوی کورنۍ نه پیل کیږي او بیا وروسته په لوی کې موږ ګورو چې د افغانستان حالات دغه سي دي. په کومه ټولنه کې چې 50 کال شپږ کال جنگ تیر شوی وي، نو تمن یو ورځنی موضوعات په داوی یو د پیتاوی موضوع په داوی دغه یو مجلس موضوع په داوی دی، په یو کوټه کې په یو بل ځای مجلس کې موضوع داوی سي. مثلا چا باندې خبرې وسی، چا په ژوند باندې خبرې وسی، نو دا شیان ستا بیکاری د خلک چې کله بیکار وو سي، نو تمن به یو چا په ژوند باندې خبرې کیږي تر څو چې خپل کورنۍ نه تغیر را نسی. هر ورځ یو نوې شی زده نه سي، هر ورځ ماشومان ته یو نوې شی ورزده نه کړو، د نورو خلکو په وړاندې باندې مهربانه ونه اوسو، نو تل مثبت بدلونونو ته سترګې په لار ونه اوسو، نو دا به تر ډیره پورې زموږ په ټولنه کې پاتې وي. دا شی د نور چا په ژوند باندې به خبرې کوو، بل چا باندې به د سین انتقاد کوو، سي اصلا موږ به غسر لیدلې نه وي یا غ پیژنم. نو زه اکثره وخت کې د خلکو ګورم د ټولنیزو رسنیو لاره اصلا کې هغه کس د لیدلې نه وي یا سره ملګری نه وي شناخته نه وي یو بل څوک وي خو دغه پاړه باندې د ده په غیاب کې خبرې کیږي چې دا حق باید یو څوک چاته ونه کړي او چا باندې خبرې وسي. نو دغسې ډېر مسایل شته چې ټولنه منفي لوري ته بیایي او یو څوک د چا شخصي حریم ته داخلیږي.
بله، یا خو ټولنیزې رسنۍ دي، بل مخامخ ځینې مجلسو کې مثلا یو کس غایب واوسي دا نور ورځې پاک له باندې خبرې کیږي. څه فکر کوئ که چیرې د ناستو کسانو لخوا داسې چاته ارزښت ورنه کړل شي چې هغه راځي نن ورځ په یوه پسې سبا په بل پسې خبرې کوي، یا خبرې تاسو خبر حقیقت منه لري، دغه ناست مجلس د دې ستونزې د اصلاح لپاره څه کولی شي؟
اغلی فرشتې، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ژوند تر ټولو ستر هنر همدا ده چې د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړو. بوختیاوې مصروفیتونه د مداخلو څخه انسان ژغورلی سي. هغه استاد غزنفر وایي اروپا هغه مهال چټک پرمختګ وکړو، چټک وده وکړله، چې کله وګړو یا خلکو د نورو په شخصي ژوند تبصره بشرم کار وبالو، هدف دغه ده چې د چا په شخصي کار کې کار ونه لرو او هغه خپل ژوند ته متوجه واوسو، خپل کورنۍ ته متوجه واوسو. تر ټولو غوره لارې همدغه ده چې اول هغه خپل کورنۍ را جوړه کړو، خپل ژوند منظم جوړ کړو، د نورو چا په کارونو کې کار ونه لرو. نو تر دې ځایه هغه د یوې کورنۍ نظم هم برابرېږي او وروسته بیا ټولنه هم برابرېږي. دا چې لزانه دغه اصلاح شروع کوم، هغه یو کیسه ده چې کوم سړی د شپې د تعجد لمونځ هغه پاڅېدلی و، دا نور کسان ویده و، ملګري ویده و، د الله پاک ته ویلې چې زه ګوره ستا عبادت کوم او د نور خلک ټول ویده دي. په دې وخت کې یو سړی برابیدار است د لمونځ کوونکي ته وویلې چې کاکا ته خپل عبادت کوه، نو زموږ شیطانی بولي ورته کوي. هدف دلته دا ده چې د خپلو چارو ته باید موږ لومړیتوب ورکړو، نو د بل چا په کارو کې کار ولرو. نو کله چې خپل لومړیتوبونه وپیژنو نو په ټولنه کې هم ستونزې هوارېږي.
ستو کسانو مسؤلیت هم کله ګرته واضح کړي ډېر بخي، هغه چاته چې خبرې کیږي
یو څوک بیا هم د چا په شخصي ژوند او نورو مسایلو کې مداخله کوي. اول خو کدا د شي ارزښت ورنکړل شي، صحیح ده چې پرته له خفګانه بل ګټه نه لري. که اوس موږ د چا په خبرو پسې وګرځو ژوند کې به وسه همدغه وایي چې دا موږ څه ولې خبرې کیږي. تر ټولو غوره ښه لاره دا ده چې چېرته خبرې هم کیږي او مخنیوی نه کیږي، نو هغه چا پسې خبرې کیږي هغه باید دې ته ارزښت ورنکړل شي. د چا خبرې غیبت دې ته باید اهمیت ورنکړل شي. په دې باید انسان هم باید پوه شي چې غیبت مداخله د ډېرو ځای په خلکو کار ده. که څوک کوي خو هغه ځای په خلک دي خپله، نو د ده کوم شی نه کمیږي، په ده باندې کوم منفي تاثیرات بعد یو لنډ مهال لپاره وی پی. خو کاغه څوک چې مثلا د چا په شخصي ژوند کې مداخله کوي او نورې د سی توهینامیزه خبرې کوي، غیبت کوي، دا په دې باندې دلالت کوي چې خپل د ضعیف خلکو کار ده، د مثبت خلکو کار نه ده، یا د سی پرمختللو خلکو کار نه ده. چې مثلا په ټولنه کې چا په سی خبرې کوي او یا پرته له دې نه چې چا کې څه وی په دې باندې انتقاد کوي. د انتقاد او د شخصي حریم ترمنځ ډیر زیات فرق ده. که چېرته په چا باندې انتقاد کوي یا په ټولنه کې مثلا د سیو ریواج وی د دونوی یا د سیو شوی چې خلکو ته ګناه کار کوي، هغه په دې ډول باندې نه کوي چې هغه په پردي ډول باندې په چا باندې یو شخصي نه وکوي. یو څوک ته دا کار کوي دا کار خنه ده، خو دا ده چې په یو موضوع باندې په عمومي ډول باندې خبري وسی، نه دا چې یو فرد یو کس تر انتقال لاندې ونیول سی او د شخصي ژوند ته داخل شي، شخصي عالم ته داخل شي. خو دا چې د دې موضوعاتو د حل لپاره په عموم کې بحثونه وسی، هغه د رادیوګانو لاره وي، کې ټول نیز رسنیو لاره وي، مثلا مکتب کې وي، مدرسه کې وي، نورو جو کې وي. نو تر ټولو غوره لاره به دا ده چې مثلا کوم نیوکه کو انتقام کو په عمومي ډول باندې وغږیږو، چې د ټولنې خلکو لپاره هم ګټور دي. که مداخله مې صحیح مداخله ده، قانوني مداخله ده، قانوني مداخله کوي څوک کوم په یو چا په شخصي ژوند باندې لګیږي او مستقیما تر انتقاد لاندې راولو، یا مثلا توهینوي دا به انسان چې مستقیما یو چاته وسوي هغه په دې باندې
یا خدا سه چې عام خلک یو د بل په شخصي چارو کې مداخله کوي او دا بیا کسانو ته د منلو نه وړ وي د چا په ژوند کې چې مداخله کیږي. بله موضوع دا ده چې اوس د افغانستان وضعیت چې ګورو، د حاکم نظام لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله کیږي. مثلا که یو مثال ځوانان ورکو چې د دوی د کالیو په اغوستلو کې، د دوی په تګ راتګ کې، په موټر کې، د موسیقي د غږولو کې، دغه ټولو مسایلو کې مداخله کیږي چې دا د یو چا هغه شخصي سلیقه ده. په دې اکل راتوای څومره افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي له فشار سره مخ دي د حاکم نظام لخوا.
د افغانستان موضوعاتو ته وکړل چې په افغانستان کې خو خپل ډېرې زیاتې ستونزې دي. هغه خلک مثلا چې دغه وظیفه لري یا امر بالمعروف یا نور هغه ادارې چې دا کارونه ترسره کوي په خپله زما فکر سره دوی باید په دې باندې پوه وي چې موږ که د اصلاح په موخه باندې کوم کار کوو نو اول باید خپله پوهه ولري، ډېر زیاتو ټولنیزو مسایلو باندې خبر وي، په کلتوري مسایلو باندې خبر وي، له افغانانو له دودونو نه خبر وي، نو وروسته هغه څه وکړي چې هغه د ټولنې په خیر وي. که داسې وي چې خپل هم یو سړی نه پوهېږي، د بل چا مشورو ته هم غوږ نه ږدي او بیا هم خپل سری کوي، دا د قانون خلاف هم ده، پخپله د شریعت خلاف هم ده، په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي او په خپله نور باندې د شرعي مسایلو لاندې یا د نورو اسلامي شعارونو لاندې یو شی تطبیقوي او په خپله په ځینو شیانو باندې نه پوهېږي، نو دا تطبیقېږي او په ټولنه کې نورې ستونزې هم زېږي. نو ښه دا ده چې خپله یو ورځ ځانونه پوه کړو او هغه څه چې مثلا په قانوني ډول باندې خلک له زیات فشار لاندې نه راولي او خلک بد نه ترې وړي، تګلاره ورسي چې هم مثبت نتیجه ورکړي او هم خلک سره ومني، نو ټول خلک به هم دا زما په نظر سره.
بله، په ځوانانو باندې فشار راوستل، په خلکو باندې فشار راوستل، د دوی په شخصي چارو کې مداخله کول څومره د دوی حق تر پښو لاندې کولای شي؟
حق خو څوک چاته نه ورکوي او نه دا خدای پاک چاته وربخي. په خپل خوښه کول غواړي، ځینې پوهانو وایي درې خبرې باید هېرې کړو او یا ورڅخه بېخي تېر شو. خلکو وویل او خلکو وایي او خلکو مې واورېدل، دغه شیان دي چې دغو ته باید پاملرنه وشي او د هغه حقوق چې خلک لري هغه باید نقض نه شي. که تر هر شعار لاندې وي، د ځوانانو حقوق وي، د پیغلو حقوق وي، په هره برخه کې چې وي دي ته باید ډېر زیات پاملرنه وشي.
اتمان تاسو هم افغانستان کې ځوانانو سره په تماس کې یاستئ؟ مثلا دوی ته چې مثلا کله یو څه د دوی خوښ وي هغه ته پرېنه ښودل سي، په خپلو خواریو په خپلو الوځلو یو څه دوی برابر کړي وي، بیا یو ډول دوی ته ویل کېږي چې قانون دا رقم نه ده، باید دا رقم واوسي. د دې ځوانانو وضعیت، د دې خلکو وضعیت چې په افغانستان کې دي، تاسو څه ډول ارزوئ؟ یعنی که چیرې تاسو هلته وئ، دومره حقونه د تاسو تر پښو لاندې کېدلی، تاسو عکس العمل به څه وئ؟
که تاسو یو څه وړاندې ما اورېدل چې مثلا په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خلکو څخه خولۍ ټولېږي، دغه سرې خولۍ چې جاب سره کولې، دغه ټولېدلې چې دا نه دي ښې په باندې، خل داسې دغه ډول چلندونه خلافات هم رامنځته کوي، جنجالونه هم رامنځته کوي، خفګانونه هم رامنځته کوي. دا نه یوازې چې مثلا په ټولنه باندې فشارونه راځي، په خلکو باندې فشارونه راځي، ځوانان یو ډول شکنجه کېږي او ځوانان سره که دا ډول چلندونه کېږي په نورو برخو کې، په نورو مسایلو کې نغتمن دي، مجبوریږي او طرف ته لاړ شي او تیک ته ځان ته ورټوي. حد اقل دغه ډول سختې تګلارې چې خلک تر فشار لاندې راولي، ځوانان دې ته مجبوري شي نورو هېوادونو ته لاړ شي او سختۍ په ځان باندې ومني. خو دغه ډول شیان چې دې په هغه کې دې توهین، په هغه کې دې کلتور ته سپکاوی کېږي، دا بیا څوک چا سره نه مني او نور په ټولنه کې نورې ستونزې هم رامنځته کوي. دا ډېر د خفګان خبر هم ده. مثلا یو څو وخت وړاندې رسنیو ما واورېدل په یوه هفته کې تقریبا لاویا زر زیات کسان پاسپورټونه اخلي او په دې تمه دي چې له هېواد له باندې ووځي. نو حتماً دغه ډول مسایل به رامنځته شوي په ټولنه کې باندې، ځینې خلک تنګیږي، ځینې خلک د نورو ستونزې پیدا کېږي. نو کلتوري مسایل، شخصي حریمونو باندې حقونه نقص کول، نو دا هغه څه دي چې د ځوانانو په راتلونکي باندې زیات منفي اغېز لري او زموږ په وطن کې هم ستونزې رامنځته کوي. نو دا د حل لاره نه ده. هر څه لپاره یو چوکاټ، هر څه لپاره یو قانون وي، په قانوني ډول باندې سړی لاړ شي او د انسان حقونو ته احترام ولري، درناوی ولري او هر څه په ښه مسؤلیت سره ادا شي، یا دا ډول منفي پېښې نه رامنځته کېږي او څوک له خپل هېواده تېښتو ته نه مجبورېږي. نو غوره لار دا ده چې په هر څه کې خپل نزاکتونه وساتل شي، که په قانون وي، که تر بر شعار لاندې کوم شی وي، ټولو نزاکتونو، کلتورونو او دودونو ته په کتو سره د هر قوم، د هرې ژبې درناوی وشي، چې دا زموږ د ټولو په خیر ده.
کله چې نورو مملکتو ته ګورو، نو د هر چا حق معلوم دی، هیڅوک دا جرات نه کوي چې د بل وګړي حق تر پښو لاندې کړي. هغه که په یو کورنۍ کې، که په ټولنه ټولنه کې کدي حکومتونو په ساته وي د هر چا ځای د هر چا حق معلوم دی. دا څه چې تاسو ګورئ بیا خپل هیواد ته سر ښکار کوي چې هلته څه روان دي، دا څومره تاثیر کوي، څومره تاسو دې ته خواشینی کوي چې هر انسان د دې حق لري چې ژوند وکړي. مګر افغانان په افغانستان کې د طالبانو تر نظام لاندې دغه حق دوی نه لري. خپل په شخصي ډول څومره دې موضوع ته خواشینی کیږي؟
خپل هیواد کې زیات پاتې سلو نور نړۍ مولیدل نور هیوادونه مولیدل کسره پرتل کوي، خو هغه خو اڅ دې پرتلې ور نه دي، ځکه په نور نړۍ کې څوک پچا باندې کار نه لري. چې تاسو رقم کالیا غوښتي دي یا سره کم ویفتان سټایل جوړ کړی دی یا دی ګیرستا یا نستا، دا موضوع دلته نه ده مطرح په نور هیوادونو کې. خو په افغانستان کې بیا انسان دغو شیانو ته خپه کیږي، ځکه شل کاله وړاندې 15 کاله وړاندې هم دغه ډول محدودیتونه موجود وو، یا مثلا ځینو خلکو حقونه اخیستل شوي دي، نه دي ورکړل شوي. نو هغه منفي پایلې موږ لیدلې دي، او وروسته هغه بد حالات هم په افغانستان کې بیا لیدلې دي. نو که دغه ډول پالیسۍ وي او تګلارې وي او هغه د افغانستان دودونو خلکو ته په هغه کې درناوی نه وي موجود، یا کله هغه له تیرو تجربو خو باید ګټه واخیستل شي چې څه وسو یا څه پیښ شو. بیا هم په یو موزه کې دوه پښې یو انسان نه باسي، او بیا هم هغه خپل زړه تګلاره باندې حرکت کوي، که د حکومتي چوکاټ لاندې، که تر کوم وزارت لاندې، که د کوم ادارې لاندې، هغه خلک خفه کوي، خلک په یو نه یو ډول توهینېږي. دا نه کوم حکومت ته بقا ورکولی شي او نه د ټولنې درد دوا کولی شي. ښه دا ده چې له تېرو کړنو هم موږ دغه خلک دغه مسؤول چارواکي څه عبرت درس اخیستی دي، څه په دې سره خلک په لوی لاس باندې واټن موجود دی د ویډلې ترمنځ او خلکو ترمنځ، د یو ادارې ترمنځ. نو دغه وطنونه باید نور ایجاد نشي، او له تېرو تجربو باید زده کړه وشي، تر څو افغانان ښه ژوند ولري، افغانان هم د دې حق لري چې په آرام چیرته ووسي، او په آرام ډول باندې فکر وکړي، په آرام ډول باندې زده کړې وکړي، په آرام ډول باندې ژوند وکړي، چې نور تر تاثیر لاندې را نشي. که په نورې نړۍ مسلمانان هم دا ژوند لري، خو دوی هم دا ژوند باید ولري چې خپل ژوند ځان ته انتخاب کړي، او دغه په اساس باندې خپل کورنۍ سره او آرام ژوند ولري، او دې ته مجبور نه شي چې مثلا خپل بچیان مور او پلار پرېږدي او دې باندې ووځي.
بله، په آخر کې راځو د کورنۍ په سطحه، د ټولنې په سطحه، د هیواد په سطحه یو څو خبرې په دې باندې لرو چې حق څومره مهم ده، او کسان چې د نور په حق باندې سترګې پټوي غوته تاسو سوي لري په همدې بخپرونه سره راټولې.
په اسلامي شریعت کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلتور کې، زموږ په قانون کې، د هر چا حق معلوم ده، د هر چا حق باید ته خپل لاندې شي. اته که یو څوک چې ته ځي هم کور ته ورځي، زموږ په لری پرتو سیمو کې، په کلي او باندې کې، هغه ته دروازه او ټکول کیږي، هغه چې کور ته څوک نه ورځي، نو شخصي ژوند هم دغه څه ته چا په ژوند کې مستقیما باید مداخله نسی، شخصی حریم ته داخل نسی، او یو چا سپکاوی باید ونه نسی. نو په ټوله کې باید د انسان حرمت درناوی وشي، او انسان د درناوی وړ ده. همدا تر ټولو ښه پیغام دا ده چې موږ یو د بل حقونه ونه خورو او درناوی ورته وکړو، او هغه څه چې زموږ د انسانانو په ګټه وي، انسانانو ته خیر رسیږي، د هغه لپاره مټې بډوهونه نه دي، لپاره چې انسانان ځان له تورې کړو. نو دا تر ټولو ښه لار ده چې یو بل ته درناوی وشي، او د انسان حقه حقونه دې ته وسپارل شي، او د ټول انسانان د ښه ژوند حق لري.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خور ودان، زیاته مننه تاسو نه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وګړو په حقوقو باندې په کورنۍ، ټولنه او هیواد کې خبرې وشولې. او له موږ سره میلمه و لیکوال او د ټولنیزو چارو په برخه کې فعال احمد الله احمدي. تربیه چاري ورزه کې چیاست علامه مال او ملګری.
ki ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.